Radio.
السلام علیکم سهار مو بخیر زه صفی الله ستانګ زم تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رید امریکا غږشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې طاهر روشان په تخنیکی هم کوي د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجله اوري وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن هند ته ځي هغه به هلته په هند کې په دوه اړخیزو موافقو باندې له هندي چارواکو سره خبري وکړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه خبرونو سره تکید امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته د افغانستان جمهور رئیس نن د هند د صدراعظم په بلنه نوې ډیلي ته ځي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیګا عراق ته ولاړ او له هغې وروسته به نن د ورځې په اوږدو کې پاکستان ته هم ورشي پوره خبرونه ده امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته ټیلرسن پرون دوشنبه افغانستان ته ولاړ او بیا یې خبریالانو ته وویل چې په وسلوالو طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د جګړې د پای ته رسېدو پلویان دي خغلی ټیلرسن وایي موږ غواړو له هغو کسانو سره ارتباط ونیسو چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او متفاوت فکر کوي هغوی ته د افغانستان په حکومت کې ځای شته خو په دې شرط چې له تروریزم او تشدد لاس واخلي او د افغانستان ثبات ته تعهد وکړي امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له افغانستانه د عراق په لور لاړ او نن به اسلام آباد ته هم لاړ شي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د هند د صدر اعظم نریندرا مودی په بلنه نوې ډیلي ته ځي د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا سفر د یوې ورځې لپاره دی ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم ولسمشر د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړ رتبه هندي چارواکو سره په مهمو سیمه ییزو مسئلو تجارت او د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه خبرې وکړي ملګری ملتونه وایي په نږدې یوه اونۍ کې د خراب امنیت او جګړې له امله 15,000 افغانان په ننګرهار او کندوز کې بېکوره شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 0,000 کسان د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جګړې له امله بېکوره شوي دي د ادارې د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د جګړې له امله د بېکوره شوي خلکو شمېر 8,500 تنه ښودلی دی ملګری ملتونه وایي په څه باندې یوه اونۍ کې 1,500 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي او 14,000 افغانان له ایران ستانه شوي او په زور ایستل شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې روان میلادي کال له پیل راهیسې 2,500,000 کسان په ټول افغانستان کې بېکوره شوي دي ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیګا عراق ته ولاړ عراق ته د ټیلرسن دا سفر مخکې نه و اعلان شوی ټیلرسن به له عراقي چارواکو سره د داعش د وسلوالو پر ضد پر روانه جګړه د ایران پر فعالیتونو او د کردانو د خپلواکۍ پر هڅو خبرې وکړي ټیلرسن به له عراقي چارواکو په سیمه کې د ایران له لاسوهنې سره د امریکا پر مخالفت هم وغږیږي ریکس ټیلرسن به نن سهشنبه له عراق پاکستان ته ولاړ شي هغه به له پاکستاني چارواکو سره د خپل حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس خبرې وکړي او هغوی به وهڅوي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي او د کابل له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي ملګری ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهینګیا مسلمانانو چې بنګلادیش ته تښتیدلي د بیرته ستنېدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسؤون ډول ترسره شي د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل په ژنیو کې په راروان کنفرانس کې باید له روهینګیا کډوالو سره د زیاتو مرستو تعهد وشي
We have heard also, as you certainly have as well, that
په وروستیو کې اوریدل کیږي چې بنګلادیش او میانمار د هغو روهینګیا کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کوي چې بنګلادیش ته تښتېدلي هغوی باید داوطلبانه با عزته او په امن کې ستانه شي. د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي ویلي د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر کم شوی چې له میانماره د بنګلادیش پر خوا تښتي. د ملګرو ملتونو په وینا اوسمهال هره ورځ له میانماره د 0 او 3 ترمنځ روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتي، خو مخکې دا شمیر په ورځ کې 215,000 ترمنځ و. ملګرو ملتونو ویره لري چې که وضعیت همداسې وي ښایي په بنګلادیش کې د روهینګیا کډوالو شمیر په لنډ وخت کې 1,000,000 ته ورسیږي. ورزو یو بل خبر تم د امریکا لوی درستیزوی په نایجیریا کې د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه باندې لاندېښنو سره سره به امریکا په دغه هیواد کې خپل حضور او مرستو ته دوام ورکړي. جنرال جوزف ډانفورد ویلي هلته به له نایجیریایي پوځیانو سره هم مرستې کیږي. په نایجیریا کې په داسې حال کې د امریکایي سرتیرو د حضور د دوام په اړه باندې د امریکا لوی درستیز ډاډ ورکړ چې پرون هم هلته په یوه انتحاري حمله کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تر دې مخکې د امریکا 4 سرتیري په نایجیریا کې وژل شوي وو. د القاعدې تړلې ډله الشباب په نایجیریا کې فعاله ده او د اسلامي شریعت د تطبیق غوښتنه کوي. د عفو نړیوال سازمان له ایران غوښتنه کړې چې ډیر ژر پر یوه ایراني الاصله سویډني د اعدام د حکم په اړه له سره غور وکړي. د رپورټونو پر اساس د سټاکهولم د کارولینسکا څیړنیز انسټیټیوټ څیړونکي احمد رضا جلالي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې تهران کې نیول شوی دی. د ایران محکمې پر هغه تور پورې کړی چې له مقدساتو سره یې دښمني کړې او 2 ورځې مخکې پر هغه د اعدام حکم وکړ. د ازادي راډیو لاري مو مهم خبرونه واوریدل. دا خبرونه په ویب پانا www.azadiradio.com کې هم لوستلی شئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن هند ته ځي.
جمهور رئیس هلته د هندوستان د لومړي وزیر سره، همدارنګه د هندوستان د جمهور رئیس سره او بیا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي ملاقاتونه لري. په دوه اړخیزو تعهداتو باندې به خبرې کیږي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د پرونی سفر په اړه مو له کارپو ناصر شفیق سره هم خبرې کړې دي. دا هموري چې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردک پخوانی امنیه قماندان او د دې قماندانۍ 4 پخوانی منصوبین په 3 کاله بند محکوم کړي دي. او د ژوند په رنګونو کې هم د کوچانو له ژوند درته خبرې لرو.
موږ ته خو د خپل عمر ښکاري کې کوچانې کله کته زو کله پورته همدغه وخت په درو مدرون همدغه کوچان کې وخت تیر کړی همدغه وخت تیرو.
سهار مو بخیر. وخت سهار رو بجه و ات دقیقی رسول لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن هند ته ځي. د جمهور رئیس مرسیال ویاند نجیب آزاد پرونچ په ازادي راډیو ته ویل هند ته د ښاغلي غنی سفر د یوې ورځې دی. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم نارندرا مودی او د هغه حکومت له یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهور رئیس پنن پر رسمي سفر نوی ډلی ته ولاړ سي. د جمهوري ریاست مرستيال ویان نجیب آزاد بیگا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د هند له صدر اعظم نارندرا مودی سره پر مهمو سیمه ایزو مسئلو خبرې وکړي.
جمهور رئیس هلته د نارندرا مودی سره، یعنی د هندوستان د لومړي وزیر سره، همدارنګه د هندوستان د جمهور رئیس رامناث کووند سره او بیا د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج سره ځانګړي ځانګړي ملاقاتونه لري. په دې ملاقاتو کې به په دوه اړخیزو تعهداتو، هغه تعهدات چې تر دې وړاندې دواړه هیوادو ترمنځ سوي دي، په هغو باندې به خبرې کیږي. دې خبرې کې به د دواړه هیوادو ترمنځ تجارت، همدارنګه امنیت او پر نورو سیمه ییزو مسایلو، یعنې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه باندې به بحث او د نظر تبادل کیږي.
د ښاغلي آزاد په وینا هند ته د جمهور رئیس دا سفر د هند د صدر اعظم په بلنه پلان سوی دی. د هندي مطبوعاتو په حواله د هند صدر اعظم بل ولسمشر اشرف غنی سره چې د سیمې په کچه د نوي ډیلی له مهمو ستراتیژیکو شریکانو دی، پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت په جزئیاتو خبرې وکړي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله ولسمشر غنی به همدارس په نوي ډیلی کې د ویویک آنندا نړیوال بنسټ یوې غونډې ته وینا وکړي. د هند خارجه چارو وزارت خبر پانه وای ولسمشر غنی به د خارجه چارو له وزیر سوشما سوراج سره د هند او افغانستان ترمنز د پراختیا نوې شراکت پر پروګرام د سولې پر هڅو سیمه ایز امنیت له تروریزم سره پر مبارزه ثبات او پراختیایي پروژو وژغیږي. هند ته د ښاغلي غنی سفر په داسې وخت کې کیږي چې څو ورځې مخکې د صدر اعظم نریندرا مودي د ملي امنیت سلاحکار کابل ته تللی و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم نوې ډیلي ته سفرونه وکړل. سره له دې چې د جمهوري ریاست سرچینې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سفر هند ته د ولسمشر غنی له تګ سره په ارتباط کې نه ګڼي، خو هند ته د ولسمشر غنی تر سفر لنډ وخت وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم نوې ډیلي ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به هم له هندي چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي او د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس به بیا له هند وغواړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په مټ له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هند په تیرو شپاړسو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
و مردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته تللی، هلته به له هندي چارواکو سره د افغانستان هند په مشارکت باندې خبرې کوي، همداراز به په سیمه ایز امنیت او تجارتي مسایلو له هندي چارواکو سره وغږیږي. ښاغلی غنی په داسې حال کې هند ته ځي چې پرون یې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کابل کې وکتل. یو شمیر افغان کارپوهان په دې اړه باندې وایي چې کابل ته د ټیلرسن سفر په داسې وخت کې شوی دی چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې لږ څه کمزوری شوی دی. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې پراخې حملې کړې دي او ګڼ کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده. د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې افغانستان ته د ټیلرسن پرونی سفر افغان حکومت او ولس ته څه پیغام درلود؟
د امریکا د دفاع وزیر ریکس ټیلرسن په داسې زمانی مقطع کې افغانستان ته راځي چې افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو نسبي پاتې راغلی دی، ځکه د هلمند او همدارنګه د اندړو په ولسوالۍ کې، په غزني کې، په کندهار کې او په نورو مختلفو پیښو کې، په ګردیز کې ډېر تلفات افغان امنیتي ارګانونو ته اوښتي دي. او د امریکا د سیاسي او پوځي مقاماتو دا پالیسي ده چې کله د یو هیواد سره تعامل کوي نو هغوی چې کله د خوږی ګوتې نه نیولی شوي اوسي په داسې وخت کې راتګ کوي تر څو اخیستل ډېره ولري د ورکونې په وړاندې. او افغان دولت ته چې امریکایي مقاماتو کومې وعدې ورکړي طبعاً د هغې تر څنګ ته نه غوښتنې هم لري، کله چې افغان دولت په ډېر سخت حالت کې قرار ولري نو د هغوی غوښتنې ډېرې لاسته راوړل کېږي نسبت په دې باندې چې ډېرې ورکړې او یا ډېر هغه وعدې چې دوی د افغان دولت سره کړي دي هغه ولري او هغوی ته ورکړي.
ټیلرسن د اجرایه رئیس او ولسمشر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې دوی به خپل ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا هیوادونو لپاره اعلان کړی ده دا به په سمه توګه عملي کوي او د سفر یو هدف هم دا ښودل شوی ده، دا به څومره ګټور تمام شي؟ آیا دا به په رښتینې بڼه باندې ده د ستراتیژي د پلي کېدو په برخه کې د دوی دغه سفر اغیزمن ثابت شي؟
د جنوبي اسیا د هیوادونو سره زمنګ د ستراتیژي تړل دا داسې معنا لري چې موږ د جګړې د سړولو په لوري او د سولې په لوري روان اوسو، او په جنوبي اسیا کې امریکا د شمالي کوریا په وړاندې، همدارنګه د چین د اقتصادي خوځښت په وړاندې د یو نوي ستراتیژي او د نوي جګړې د اور بلولو په تابع لري. نو کوم هیواد چې جګړه پر مخ کې بویلې ده او اوس غواړي چې سولې خواته قدمونه ولري او هغه د داسې هیوادونو سره ستراتیژي کې یو ځل خپل کېږي چې رانغړل کېږي چې هغوی به نوي په جګړه کې قدم کېږي، دا د افغان لپاره افغانستان لپاره زه په ګټه نه وینم. باید که امریکا د افغانستان لپاره ستراتیژي ترتیب کړي، زمونږ د دول یا شپالس کلونو د جګړې هغه ناورینونه چې موږ لیدلي اوس باید موږ د سولې په طرف لاړ شو، نه د هغه هیوادونو سره زموږ ستراتیژي یو ځای مل شي چې هغه هیوادونه نه وي د جګړې په قطار باندې وزېږي. او د شمالي کوریا هغه سرګندونې د مقاماتو چې کوم دي هغه د امریکا لپاره د نوې جګړې د پیلولو یو انګېزه ورکوي، نو د هغوی سره زموږ ستراتیژي په یو منوال او په یو مواجه خط باندې بول دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده، بلکې دلته به د جګړې د تلپاتې کېدو او د تسلسل نښې نښانې به ښکاره کېږي.
افغان حکومت ته په دغسې شرایطو او حالاتو کې څه ډول ژمنې اخیستل پکار دي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او په ټوله کې د امریکا له حکومت څخه؟
افغان حکومت ته دا سیاست اختیارول پکار دي چې موږ د امریکا لپاره ډېره قرباني ورکړې ده او په ټوله کې موږ د نړیوالې ټولنې لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. د کمونیستي اختلاف په نتیجه کې یا اشغال په نتیجه کې چې افغانستان ولس کومه قرباني ورکړې ده د امریکا باندې زمونږ یو پور دی.
سیاسي چارو کارپو ناصر شفیق څرګندونې مواردې چې د چلرسن د سفر په اړه باندې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټلرسن پرون کابل ته په سفر کې ویلي امریکا به د افغانستان او جنوبي اسیا د ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له ټول قوت کار واخلي. افغان ولسمشر هم د دې ستراتیژۍ په عملي کولو کې د افغانانو په استازیتوب هغه ته ډاډ ورکړی دی. اوس هم د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو کتنه اورو.
فارن پالیسی خبرونه په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د حقوق حملو په نتیجه کې چې د ماينونو یا د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په وسیله کېږي د تلفاتو د زیاتېدو یادونه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس د سشکل د اپریل له پیله د جون تر پایه د سړک د غاړې بمی حملو 3,340 افغانان ټپیان کړي دي. فارن پالیسی د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ویلي چې په یاد موده کې د سړک د غاړې 1,03 چاودنې شوې دي. د دغو چاودنو په اثر د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه د فارن پالیسی خپرونې په لیکنه کې څه نه دي ویل شوي. خپرونه وایي که دا درې میاشتې له ورتیرو درو میاشتو سره پرتله شي نو د سړک د غاړې بمی حملې په سلو کې 8 زیاتې شوي او همداراز په نتیجه کې د مرجوبلو شمیر په سلو کې 9 ډېر شوی دی. فارن پالیسی وایي په مجموع کې تر 2014 میلادي کال د سړک د غاړې بمی حملې په سلو کې 10 ډېرې شوې دي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د چارو متخصص انتونی کارتسمن فارن پالیسی ته ویلي هر څومره چې طالبان د سیمو کنټرول له لاسه ورکوي ممکن د سړک د غاړې بمی حملې هم نورې زیاتې کړي. د سړک د غاړې بمی حملې د طالبانو هغه تاکتیک دی چې له کلونو راهیسې ورڅخه کار اخلي. د دغو حملو اکثر قربانیان عام یا ملکي خلک دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د سیاسي نتیجو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو یو شمیر استازو په وروستیو کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وپوښتل چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره ولې زیاتې هڅې نه دي شوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي سالم محمد سلجوقي د شنبه په ورځ له امنیتي چارواکو سره د ولسي جرګې په غونډه کې وویل ولسمشر ویناوی کوي او وزیران او سلاکاران ورته چکچکی کوي. ورځپاڼې په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي مرکزونو او دغه راز په کابل او غور کې پر دوو جماعتونو د تیرې اونۍ د حملو شدت ته په اشاره لیکلي چې په دغو حملو کې ټول ټال 250 تنه ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمیر افغان چارواکي پاکستان په دغو حملو کې په لاس لرلو تورنوي او یو شمیر نور باور لري چې دا بدون د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ په ځواب کې یو ډول د قدرت شودنه و. د ولسی جرګې غړي حافظ منصور ویلي چې د تیرې اونۍ حملو وشودل چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي او هوایي حملو پرې اخیز نه کړي. منصور ویلی طالبان به لهر وسیله څخه چې پلاس کیوی د حالاتو د خرابولو لپاره کار واخلي.
اسمت سروانو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې تاسو ته ولوستي. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردک پخوانی امنیه قمندان او د دې قمندانۍ څلور پخوانی منصوبین په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړل. د دې محکمې رئیس شیراقا منیب د دوشنبې په ورځ د علني محکمې په مهال وویل محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د میدان وردګو ولایت پخوانی امنیه قمندان خلیل اندرابای د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په ابتدایي محکمه کې حاضر نشو خو د عدلي وزارت د حقوقي مساعدینو له برخې یو وکیل مدافع د مؤسف سرنوال تورنر رد کړل. مؤسف سرنوال وای خاغلی اندرابی او د میدان وردګو ولایت د قمندانۍ 15 پخوانی مامورینو له خپل وظیفوي صلاحیت په ناوړه استفاده او د منصوبینو له یاشي څخه د 40 میلیون افغانۍ په حیف میل تورندي. د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقا منیب د تورن د موکل او مؤسف سرنوال د دلایلو لورېدو وروسته خلیل اندرابی او د میدان وردګو د امنیه قمندانۍ څلور پخوانی منصوبین په 3 کاله بند محکوم کړل.
به اتفاق آرا اسامی هر یک.
دی وی مون قضایی هیئت درای په اکثریت هر یو محمد خلیل اندرابای د محمد جمعه زوی ستاسو غایب موکل او احمد فرهاد توفیق له خپل وظیفوي صلاحیت د ناوړه استفادې په تور د عسکري قانون د لومړی فقره د 24 ماده پر اساس په غایبی توګه په 3 کال تنفیذی بند محکوم کړل. په دغه جلسه کې همدارس د میدان وردګو د امنیه قومندانې پخوانی اداري ماوین محمد حسین د یاشی امیر قدرت الله د پلان امیر رحیم الله او محاسب محمد فهیم هم په 3 کال بند محکوم شول. خو دغه مرکز د ابتدایي محکمې د رئیس په خبره د کافي دلایلو د نه موجودیت له کبله د لوجستیک پخوانی مدیر محمد کبیر ته برات ورکړل شو. د محکمې د رئیس په خبره محکوم شوي کسان د استیناف غوښتنه کولی شي. د اداري فساد پر وړاندې د درنو جرمونو عدلي او قضایي مرکز 3 کال وړاندې د هغه حکومتي چارواکو د محکمې په هدف جوړ شو چې په اداري فساد تورنېږي. یاد مرکز له جوړېدو راهیسې تر دې دمه د جنرالانو په ګډون یو شمېر لوړپوړي دولتي او نظامي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي دي. خو د محکمې د دغه وروستي حکم په اړه حقوق پوهان وایي اړوند بنسټونه مکلف دي تر څو هغه کسان چې په زندان محکومیږي ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوې نقشې له مخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مطفی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل وزارت دا تګلاره نوې جوړه کړې او په اساس د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو کار اخیستل کیږي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې له مخې د قانونو په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت یې سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکي وي. دی وایي د دې تګلارې له مخې د قانونو په برخه کې د تیرو 14 کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
ټوکو کې مشکلات لري لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او موږ به کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیم پانګه اچونې مدیریت د محیط زیست موضوع موارد دي او موضوعات دي. او موږ به وکړو چې د تګلارې پر مټ باندې هغه تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري دینه منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللې. ویلې دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحات لپاره باید دا نقشه عملی شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي پاکستان ته په نننی سفر کې به د هغه هیواد چارواکو ته مشخص وړاندیزونه وکړي څو د وسلوالو طالبانو ملاتړه لاس واخلي. ریکس تیلرسن د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې نن اسلام آباد ته سفر کوي. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن نن پاکستان ته ځي او د هغه هیواد د چارواکو سره به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو خبرې وکړي. تیلرسن پرون په کابل کې وو او له افغان لوري سره هم پر دې او نورو مهمو مسلو غږېدلی دی. هغه د افغانستان له ولسمشر او ځینې نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د وسلوالو طالبانو د پاکستان د ملاتړ ختمول دي. ریکس تیلرسن وویل
موږ له پاکستان ډېره مشخصه غوښتنه کړې چې وسلوالو طالبانو او په هغه هېواد کې تروریستي ډلو ته له ملاتړه لاس واخلي، څرنګه چې موږ ویلي په ستراتیژۍ کې دا شرط اولویت لري. له دې امله به د پاکستان سره زموږ روابط د اسلام آباد پر هغو اقداماتو مشروط وي چې زموږ لپاره د مهمو مسئلو په برخه کې یې کوي. ریکس تیلرسن زیاته کړه چې واشنگټن پر پاکستان شرط ایښی چې وسلوال طالبان د کابل له حکومت سره مذاکرو ته حاضر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان ته شایي چې په خلاصو سترګو وضعیت او هغو تروریستي ډلو ته وګوري چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي یا خوندي ځایونه لري. کابل ته د ریکس تیلرسن سفر مخکې له مخکینو اعلان شوی. هغه په افغانستان کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له خپل ټولو زوره کار واخلي. په دې کتنه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې ستراتیژي د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز کړی او د امریکا شریکان هم باید د خپل مسؤلیتونه په رښتینې ډول ترسره کړي. د حکومت اجرایه مشر عبدالله هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي چې د سیمې هیوادونه باید د سولې ټینګولو لپاره ګډې هڅې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګېدل به د پاکستان لپاره هم د باثباته راتلونکي ډاډ پیدا کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړي چې موږ به تر هغو چې د سولې او ثبات د ټینګېدو ډاډه سو دلته پاتې کیږو. دا تعهد محدود نه دی، خو ولسمشر واضح کړي چې د سپین چک مفهوم هم نه لري. ریکس ټیلرسن وویل چې له افغان چارواکو سره پر اداري فساد هم خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر د اګست په درویشتمه نیټه د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت ستراتیژي اعلان کړه. ویل چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا پر ملکي وګړو، عسکرو او ګټو حمله کوي. ټرمپ هم داراس پر هند غږ وکړ چې د اقتصادي او پراختیايي پروژو په مټ په افغانستان کې د ثبات لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تر تګ وروسته هند ته ولاړ سي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې نظر له هندي چارواکو سره وغږیږي. امریکا تیر کال پر پاکستان د F-14 جنگي جټ الوتکو پلورل بند کړل او پوځي مرستې ورسره محدودې کړې.
ازادي راډیو مو د پاکستان ته د ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر په اړه باندې جزئیات واوریدل. اوس هم راځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یوځای شي، د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. د افغانستان ولسمشر نن د هند د صدر اعظم په بلنه نوی ډیلی ته ځي. هغه به هلته له صدر اعظم نریندرا مودي او ځینو مهمو نورو چارواکو سره په مهمو سیمه ییزو مسلو، تجارت او د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه خبرې وکړي. ملګري ملتونه وایي په نږدې یوه اونۍ کې د خراب امنیت او جګړې له امله 15,000 افغانان په ننګرهار او کندوز کې بې کوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن بیګا عراق ته ولاړ. عراق ته د ټیلرسن دا سفر مخکې نه اعلان شوی. له عراقه به نن سهشنبه پاکستان ته ورشي او هلته به پاکستاني چارواکي د خپل حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس وهڅوي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او د کابل له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي. ملګري ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهینګیا مسلمانانو چې بنګلاديش ته تښتېدلي د بیرته ستنېدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسؤول ډول ترسره شي. د افوې نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې ژر پر یوه ایرانیول اصل سویډني د اعدام د حکم په اړه سره غور وکړي. او اوس هم راځو د فیفا یا فوټبال فدراسیون نړیوالو جایزو ته. کریستیانو رونالدو د 2018 کال په مخه د فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون د تر ټولو غوره فوټبالر لقب بیګا خپل کړ. دا 5م ځل دی چې رونالدو دا لقب خپلوي. لیکي مارتینیز هم غوره فوټبالر شو. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې. د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نمی عزت گل ده
سو پسونه میگی لري
یو دیر زانه لرو میگی دی وزی دی هم دغه کاروبار هم دغه مال د ساتوی بل کاروبار نسته.
څنګه د مالداري کی ګټه ست نسته؟
په یو شکم ګټه نسته، خو څنګه کوم دغه کته پورته سره کور را کوي سره متاختره پوری ساتو غي خو دی خو هم دغه مزدوری دن بل مزدوری نسته، خواري نسته چي وک.
دا پسونه میگی چې دی کنه دا ته په بای باندې اخیسی او کوړه وړه دی لوي کړی دی.
نه دا هم څه په بای باندې اخیسی څه مو اړه لوي کړی دی.
بیا دی میګو دی بچي لوي ول څنګه دی سخت کاسانه
نو اسانه هویا چې هم نه دی خو سخت دی ارڅه سخت دی. اول شو دی ورکو مور سره بیا له مور چلک جدا سی بیا واخه ماخه ورته ورکو را کوي چې دی غټ سی
سخت تر کې دا کوچنای ژوند خدا او کدا خلک په کورو کې ووسی جای په جای تی دی.
مونږ ته خدا خپل عمر خکاری کې کوچانی کلا کته زو کلا پورته هم دغه وخت په درو مدرون هم دغه کوچان هم کې وخت تیر کړی دم دغه وخت تیرو
بیا په دلاره چې دی ورځي څومره مالونه دي تاسو مړ کیږي لاله سموزي
مالونه ډیر خرابېږي. ګرمي کلا کته زو کلا پورته زو موټرو کې خو مونږ نه چو مګ پیاده مزلونه ورکو څوک لیوان را نه خوري څوک را نه ورکی سی څوک یو خواسی څوک بل خواسی هم دا مالونه د کته پورته کورا کوي سره
څنګه دې رمې سره دې کوم سپایم ساتلای
او سپیغو خود ساتو چې سپای نه خلیوانی بیا نه خوري کنه چې سپای مطلب رمه کې نږدې چې شپونی او کنه بیا غلیونه را اجازه نه ورمه ته نږدې کېدای نس
دې دې سروې ستاسو ساتي کنه پوسونه میګي دې دې کار دې دې خدمت نارینه ډیر کېږي خځې
ولا پدې کې نارینه مستړي او خځې مستړي پدې باندې چې د کوچانو کار د خځې مستو مانی ورې او تړه میګي او تړه بل کاروبار خو نسته نه باغسته نه انګورسته نه خسته نه بسته
کله چې یو چرته خیمه دروي کنه د زون څنګه به تر جوړوي مثلا دین غری جوړور سوال دي تنارس جوړې په پخه کې د څنګه درته برابروي
دا زون داسې تیرې چې خیمه ودره او مطلب بیان غړی خځې مزي غریبانانه وکی ډوډۍ موډۍ په پخې نو خامخه باد یا دیوال ورته وي یا خټه مټي ورته وکی یا سروي چې ورته جوړ کی چې باد وي بیا تنور کې دي چې وخت ډیر تیر کی بیا ډوډۍ په پخو
مننه چې ازادي راډیو ته موږ غنیولې اوس